سباته په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو یو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پیلېږي چې پکې به د افغانستان په روان کړکیچ خبرې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره جدي تدابیر نیول شوي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. او برتانیا وایي ټول هیوادونه باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره د ازادي رډیو په دې خبري مجله کې نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی یو څو مهم خبرونه. د کابل امنیه قومندان وایي د بهرنۍ ځواکونو په همکاري په افغانستان کې د تروریستي شبکو د مخنیوي په هدف د کابل په بیلابیلو سیمو کې تلاشي پیل کړي دي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیه دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي، او د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قومندان وایي د بهرنۍ ځواکونو په همکاري په افغانستان کې د تروریستي شبکو د مخنیوي په هدف د کابل په بیلابیلو سیمو کې تلاشي پیل کړي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه ویلي وو. د کابل د امنیه قومندان داود امین نن ازادي راډیو ته ویل ورسته له هغه چې موثق معلومات یې ترلاسه کړل، په جدي توګه یې د دغو شبکو د کسانو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړل. دی وایي له همدې سره په تړاو د ګارنیزیون په همکارۍ د کابل امنیتي ځواکونه ملي امنیت، ملي اردو او بهرني قطاعات له موږ سره یو ځای په هغو سیمو کې چې سختریځې د ځالو جوړولو پلان لري دا سختریځې په نقشه کوي. ښاغلی امین وایي تر اوسه د دغو شبکو ډیری غړي په کابل ښار کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوي دي. ټاکل سوی د سبا د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به مثبت نتایج ولري، خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه خپرولو سره په دې کانفرنس کې ګډون رد کړی دی. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي. ویل کېږي دا اقدام د لوړ پوړو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي د کابل ښار په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي او د زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره کېږي. د کابل امنیه قومندان داود امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي. ښاغلي امین دا اقدام چې یوه اونۍ مخکې پیل سوی د کابل د امنیتي پلان برخه وباله. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه په لسو کلونو کې لومړی داسې غونډه ده چې په 2018 کال کې د ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د سیمې د قدرتونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ شي. د قزاقستان ولسمشر نصرالله نظربایف په استانه کې د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف، د قرغیز ولسمشر سورنبای جینبیکوف او تاجک ولسمشر امام علی رحمان کورباوی د دې سرمشریزې وړاندیز میرزیایف کړی و چې د کریموف تر مړینې وروسته یې د ازبکستان او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر پراخولو کار کړی دی. د برتانیې د بهرنۍ چارو وزیر بوریس جانسن وایي د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیې کې د بډای روسانو په اړه پلټنې کوي، او هغوی چې شتمنۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. جانسن دا خبرې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړې چې برتانیې د درویشت روسیې ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. برتانیې په دغه هیواد کې د یو پخواني روسي دوه طرفه جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو حملې ته په عکس العمل کې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. همدارس د برتانیې متحدانو د دغه هیواد دغه پریکړې ملاتړ کړی چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دي له برتانیې څخه ووزي. لندن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیې کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کرایسول. او د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه به پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په اکلینډ کې ورته زهر ورکړل سوي و. بوریس کارپیکوف دا ادعا پر برطانیایي تلویزیون اي ټي وي تیره اونۍ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په برطانیه کې پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د کیمیاوي زهرو ورکېدو راپور راغلی و. کارپیکوخ ای ټی وی ته وویل چې د په کی جی بی کې کار کاوه، بیا دوه طرفه جاسوسو او وروسته یې په برطانیه کې پناه واخیسته. د په 2018 او 2008 کلونو کې په نیوزیلند کې 15 میاشتې تیرې کړې وې. د ویلې چې تیره میاشت ورته په تلیفون کې وویل سول چې له ده او ځینو نورو کسانو سره به ډېرې بدې پیښې وسي. د ویلې چې په هغو معلوماتو کې د سرګی سکریپال نوم هم و. سرګی سکریپال لکه مخکې چې یادونه وسوه، هغه دوه طرفه جاسوس دی چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په برطانیه کې د زهرو حمله پرې سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په اندونیزیا کې د علماو غونډه د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا غونډه سبا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په ګډون پیلېږي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د دفاع وزارت په وایي په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره تدابیر نیول شوي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو او سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړي ډول د ځورونې سره مخ دي. په کونړ کې چارواکي د ګزڼ یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه هم ریپورټ لرو، که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم راسره دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستاني دینی عالمانو یو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پیل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا یعنی د جمعې په ورځ د اندونیزیا مرکز جاکارتا د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي، د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دغه ناستې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغه حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل شوې چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو د ناسته د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پایل او تر 19 نیټې دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله خودلې و چې یاد ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د ناسته ته خوشبيني خودلې ده. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د رواني اونۍ د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په دې ناسته کې لګډون انکار کړی او د ځان په اړه د سیسه بللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه ده کړې. د دې ریاست وایي مجیب رحیمی د رواني اونۍ د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم د پاکستاني علماو د دریس پاړه خوشبينه نه دي، خو له دې ناسې دی وی مثبت نتیجه تامل لري. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل
کانفرنس ډیر مهم دی. البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ښه خبره ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي، طبعا د علماء او دانا سبب دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا دغه ډول کانفرنسونه نمایشي ګڼي او وایي پایلو ته ډیر هیله من نه دي. دغه کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو او کانفرنسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي، دا کانفرنس هم ډیر هیله بخونکې نه دی. دی وایي تر کومه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي، سولې ته رسیدل ناشونی نه خو ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وای په نصرت عملیاتو کې به د شمالي ولایتونو د امنیت سربیره د ټولو هغه سیمو د امنیت لپاره اقدامات وشي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نصرت عملیات به د ورید میاشتې په لومړۍ نیټه په ټولو افغانستان کې پایل شي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د 1499 مریض کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغي کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. پاغي کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزور دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1499 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقیب نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خاغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم د کابل د امنیت په اړه، د کابل امنیه قومندانۍ په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار کړی چې په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو لخوا پلانېږي. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره همغږي د دغو شبکو د سپولو او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس د کابل امنیه قومندان وایي چې هڅې پیل کړي څو د بهرنیو ځواکونو په همکاري د دغو شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د کابل امنیه قومندان داود امین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې ډیری انتحاري حملې د همدې شبکو په واسطه پلانېږي او د موثرو اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته به د دغو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هغه وای په کابل ښار کې چې دغه انتحاري او ډله ییزې حملې ترسره کیږي دغه حتمان د دغو شبکو د موجودیت له امله دي. نو په همدې ارتباط د کابل امنیتي ځواکونه له ګارنیزون، ملي امنیت، ملي اردو او په کابل کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره په همکاري هغه ساحات چې دوی پلان ګذاري کړي او ځای یې پکې جوړې کړي په اړه به یې پلټنې وکړو. ښاغلی امین وای په کابل ښار کې کمربندونه جوړ کړي او ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري ډیری دغه ډلې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د باګرام په هوایي اډه کې ویلي وو دا مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عمده هدف د کابل د امنیت خوندیتوب دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړې طالبانو په کابل کې ځالې نیولي او په دغه ښار کې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیا برابروي. امریکایي پوځي چارواکي په دې ټکي غور کوي چې په کابل ښار کې د شبکو او وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ځانګړو مخفي ځواکونو استفاده وکړي، لکه چې څه موده وړاندې چې د عراق په پلازمینه بغداد او همداشان د افغانستان په ختیځ غرنیو سیمو کې ورنه استفاده کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې تاییدوي او وایي چې په کابل ښار کې د تروریستي شبکو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده چې باید مخنیوی وسی. د دغه کمیسون غړي غلام سخی مشوانی ازادي راډیو ته وویل
دا موږ تاییدو چې په کابل ښار کې نفوس پیدا کړی دی او په نظامي هدفونو باندې هم حمله کوي او یا ځانمرګ کوي. اکثره پکې زموږ ملکی خلک په شهادت رسیدلي دي او په ښار او په تجارت او په کار باندې اثر کړی دی.
غلی مشوانی زیاتوي هم د شبکې د رهنمایي معاملاتو د دفترونو له لارې کورونا په کرایه نیسي او یو شمېر نورې کړۍ شته چې د دغه شبکو د ځای پر ځای کولو کې همکاري کوي. نوموړی ټینګار کوي د امنیتي او کشفي ارګانونو د فعالیتو څنګ باید په دې برخه کې خلک له حکومت سره همکاري وکړي، ځکه د هغه په وینا له حکومت سره د خلکو همکاري د شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ګټوره لاره ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو، سړکونو او حتی په ادارو کې له بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د زورونې له مشکل سره مخ دي. سید آقا فاضل سنچارکی د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په پراختیایي چارو کې د ښځو ونډه او د رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولی شي په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان پر استولي رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای که څه هم لاتیرو ول سکلونو راهیسی خزو ته په هر برخه کې د پام وړ کار سوی، خو لا هم افغان میرمنې له پیچلو او جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي. صدقا فاضل سنچرکی د غسرګندونې د پنځشنبې پورز په پرختي چارو کې د خزو وانډه او دا چې رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولای شي په نوم جوړ سوی ناست کې وکړي.
خانمازاری او زنازاری در وجب به وجب سرکا او خیابان ها نیز وجود
هغه وای په لارو او سړکونو کې د میرمنو ځورول روان دي. د ادارو په محیط کې د غستونز موجوده ده. که پرختیا هم د ښځو په اوسنی وضعیت باندې څېړنه وسی دردناک او وحشتناک نتایج به تر لاسه کړی. د نارینه و لخوا د ښځو ځورونه، اجباري ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، صحرایي محکمې د ښځو حل ډبول او یو شمېر نور موارد په افغانستان کې د ښځو جدي ستونزې دي او د دوی د حقونو نقص ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کلنی راپور ښیي چې په 1496 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله 12.1% زیات سوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال پایل راهیسې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 111 قضیې ثبت سوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي چې په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات سي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د خبري ټولنې له رسنیو غواړي چې په پراختیایي چارو کې د ښځو د ونډې او پر وړاندې د خنډونو په لرې کولو کې سره یو خلوصي. د دغه ټولنې مشره همیرا ثاقب وایي هغه وای رسنۍ د خلکو د غږ په توګه کولای سي د ښځو د پراختیا او انکشاف د خنډونو پر وړاندې ټولیز بسیج رامنځته کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان میرمنو د ستونزو خبره کیږي، بلکې تر دې دمخه هم په لویو غونډو او کانفرنسونو کې دغه موضوع یاد سوي او له حکومت غوښتل سوي چې د دغه ستونزې هواري ته جدي پام واړوي. خو افغان حکومت په وار وار دا ویلي چې د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې خپلو ټولو کړیو وعدو ته ژمن دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په لری پروتو سیمه کې یو شمیر کورنۍ چې نه غواړي ماشومان واکسین شوي، دا واکسینې ماشومان ته زیان رسوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي، نو ماشومان به یې په راتلونکي کې د بې اولادۍ له ستونزې سره مخ شي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د افغانستان د روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. دا مې روغتیا وزارت په ټینګار سره وایي چې د پولیو له واکسین په ټول اسلامي نړۍ کې ګټه اخیستل کېږي او ماشومان ته هیڅ ډول زیان نه اړي. اکرام الله اکرام نور حال راکي.
په کال کې څو ځلې زرګونه واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین تطبیقوي، خو یو شمیر کورنۍ چې په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري نه پرېږدي چې ماشومان یې واکسین شي. دوی په دې باور دي چې په دغه واکسین سره به ماشومان په راتلونکي کې د بیا اولادۍ له ستونزې سره مخ شي. د بلخ د چاربولک د سیمې یوه ښځه مابیبي هم هغه مور ده چې نه غواړي ماشومان یې واکسین شي.
زه د چاربولک د سیمې اوسیدونکی یم. زه نه غواړم چې ماشومان مې واکسین کړم، ځکه چې زما ماشومان بیا په راتلونکي کې اولادونه دنیا ته نشي راوړی. زما میړه هم وایي چې باید ماشومان واکسین نشي. دلته ډېرې کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینوي او خپلو ماشومانو ته وایي چې دا درته زیان اړوي.
دا یوازې مابیبي نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وشي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم ګل په دې اړه چې ولې نه غواړي ماشومان یې د پولیو ضد واکسین شي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا واکسین ورکوي دا بیا د اولاد د نور اړولو سبب ګرځول کېږي. که ماشوم زنانه وي او که مردانه وي دا بیا یو وخت لپاره په دې کېږي.
یو شمیر کورنۍ حتی خپلو ماشومانو ته د دې واکسینو کول حرام ګڼي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. متخصص ډاکټران وایي چې پولیو یو وایروسي او ساري ناروغي ده چې د عمر په هر برخه کې پر انسان اخته کېدای شي، خو له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره په دې ناروغۍ اخته کېدو له خطر سره مخ وي چې باید واکسین شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پایله تر دې دمه په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د پولیو د ډیپارټمنټ مسؤل میوند احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دا پیښې په هغه کورنیو کې رامنځته شوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کوي. ښاغلی احمدزی د پولیو د واکسین د ګټو په اړه وایي. دی وایي دا واکسین له داسې هیوادونو راوړو چې زیاتره اسلامي هیوادونه دي. تازه واکسین مو له اندونیزیا راوړي دي او ټول هغه مواد چې په دې واکسین کې ترې ګټه اخیستل کېږي په پارچه کې وسره په ښکاره ډول لیکل شوي دي. په دې پارچو کې لیکل شوي چې هیڅ داسې مواد نه لري چې انسان د بی اولادۍ په ستونزه اخته کړي. دا د ټولو ماشومانو لپاره ضروري دي او د پولیو د مخنیوي لپاره یوازینی حل لاره د همدې واکسین تطبیق دی. وروستۍ پیښو او خدا کوم ماشوم چې له واکسینه پاتې کیږي په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټر احمد زیا وایي د پولیو وایروس د ټولو کورنیو لپاره د خطر زنګ دی. دا تداوی نه لري او د مخنیوي یوازینی لارې په هر دوره کې ماشومانو ته د واکسین کول دي. په همدې حال کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو کورنۍ وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
و موردل چې روغتیایي چارواکي پر خلکو ټینګار کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسینو څاڅکي ورکړي. دوی وایي دا واکسین په بشپړه توګه بې ضرره دي او پر افغانستان سربیره په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو او نړۍ کې خلک دا واکسین خپل کوچنیانو ته په دې هدف کوي څو په راتلونکي کې د ګوزن په ناروغي اخته نشي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په کونړ کې چارواکو تازه د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ یو نوې پیښه ثبت کړې ده. چارواکي وایي د غازی آباد په ولسوالۍ کې یو له څلور کلونو کم عمره ماشومه په دواړو پښو فلج ده. روح الله انوري حال راکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا هو د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمې په نامه ده، او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې پلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه چم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزن د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زره نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه داغه تبیین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسرده اختلاف دی چې هر خبره کوي په دلیل کوي، که موږ کوي باید په دلیل وکړي، که حج کوي په دلیل وکړي، که یو شی ته حرام وي په دلیل ورته وي، او که یو شی ته حلال وي هم په دلیل وي.
په روان 2013 زیږدیس کال کې په کونړ کې د ګوزن د لومړی مثبت پیښه ده چې پیدا کیږي، او دې سره په ټول هیواد کې د فلج مثبت پیښې څلور ته ورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو اوس هم د کرکټ له نړۍ څخه. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د مهال په لوبه بوخته، په زیمبابوې کې د لوبې روانې دي. له سهار موږ په بیلابیل وختونو کې تاسو سره جزئیات شریک کړل. صفی الله ستانگزی دا لوبی تاری و رسرا پا استیدیو که ده. ستانگزی سب دارتو ویا چی دی افغانستان و ویست اندیز ترمنز دا غلوب اوس پا چهال روان ده؟
دی افغانستان و ویست اندیز ترمنز لوب تقریبا دی افغانستان پا گتر روانه. دا افغانستان دی لوبی دا گتلو لپاره شپک پندوس مندی باید و کی او پورا لس یو لس آوری پا واکی دی، یعنی کافی ورونم لری او شپک ویکیتی هم لری. او اوس وقت یو وطلی بیتسمین چی، یعنی بیتسمین دی اغاصل کی رحمت شاه اغا پا کریز بنده دی، او ورسرا نجیب الله دی لوبی لپاره راوتلی دی. نجیب الله تر محمد نبی وروس تر آغای محمد نبی او رحمت شاه دیر خا منده اکرلا دیر خی منده جوری کرلی، ورسرا سمی شینواری هم دوی چکل اوټ سلوز دغه دی. نجیب زدران راغلی چې دا یو تیز بیټسمین دی او افغانستان د دغه لوبغاړي پر راکته کولو سره کریسټا غواړي چې زر هغه هدف ترلاسه کړي او په خر ریټ باندې دا لوبه وګټي.
د افغانستان د کرکټ د ټیم په پلانونو باندې او په لوبو کې د خپل لوبغاړو په مخ کې دوه باندې پرله پسې انتقادونه کیږي، څه فکر کوي په دې لوبه کې څنګه روان دي؟
په ټولنیزو شبکو کې چې موږ تعقیبول ډیر زیات انتقادونه وشول په کرکټ باندې او خصوصا د کرکټ په ټیم باندې. اوس دغه اوسنۍ ټیم هغه ټیم دی چې ډیرو خلکو وړاندیز کړی وو، او کېدای شي کرکټ بورډ او د ټیم منیجمنت هم دغه ته پام کړی او هغه ته لوبغاړي چې هغوی غوښتلي وو، او د کرکټ مبصرینو هم دغه لوبغاړي ښه ارزولي. په دغه نننۍ لوبه کې ډیر هغه لوبغاړي لیدل کېږي، جاوید احمدي مثلا خلکو ټینګار چې دا باید راوستل شي، شرف الدین او ځینې لوبغاړي چې هغه باید کینول سی هغه اوس نسته په لوبه کې او لریستوی دي. نو هغه قوي ټیم افغانستان جوړ کړی دی او تر دریو پر لپسې ماتو په ګروپی دور کې اوسنه لوبه چې څلورمه لوبه ده د افغانستان په اوله لوبه ده په ګروپی شپږم دور کې دی په ډیر قوي انداز باندې پیل کړی دی او د دې امکانات شته چې افغانستان دغه لوبه نن په خ ریټ باندې هم وګټي.
په تیرو سیالیو کې البته په لومړی پړاو د دې سیالیو کې افغانستان پر لپسې درې لوبې وبایللې او وسول کېږي چې په دې لوبو کې باید په ډیر تفاوت سره دا لوبې وګټي. څنګه یارځوي چې دا اوس په ماغه تفاوت دی
د لومړی درې لوبو ګټل خو افغانستان ته اړین دي. سل پسلو کې باید دا لوبې وګټي که احیانا دا لوبې یو لوبه هم وبایلي افغانستان هغه 2% چانس هم چېستا هغه هم له لاسه ورکوي. افغانستان باید درې واړه لوبې وګټي تر هغې وروسته باید د نورو ټیمونو دوه ماتو ته په تمه وي چې که هغه ټیمونه احیانا لوبې وبایلي بیا د افغانستان د مخته تک چانس شته.
ډیره زیاته مننه صفي الله ستانگزی دوستانو دا خبرونه دا کرکټ پاړه په همدې معلوماتو را لنډو. د کرکټ لوبه لا هم جریان لري او روانه ده. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور هم در سره دی د همدې کرکټ د لوبې له مینهوالو نه دی څارلی ده او
من بازی تعقیب کردیم والا دی صفحه میبینم که افغانستان در اوور چلم با از دست دادن